بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
او اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه مننه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې د لړم د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 28 د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 25 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوی دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې نانی واسیاسي تبصره هم لرو او داراز راپورټ هم اوریدل شي. سیاسي تبصره د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د ماکرون غوښتنه د اروپا د نااهلې نښې تر عنوان لاندې ده. بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، چې بیا هم درته په ایران کې د ناآرامیو او بلواو د رامنځته کولو لپاره د لویدیځ د پلانونې په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي. هله به د لویدیځ آسیا د بدلونو پاک له پروګرام اوري چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سر در سی پارس سټوري ډاټ کام سلیش پی ایس ډاټ کام. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم په مکړه د محال خبر نه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران لا اوکراین سره د ډرون د خرڅولو د ادیا د جاج لپاره چمتواله اعلان کړ. پاکستان د اسلامی ملګرتیا سازمان د رغنده رول لوبولو وختونه وکړه. د طالبانو مشر لا چارواکو سره په کتنه کې خلکو لا زورولو په ډډه کولو ټینګار وکړ، او نتنیاهو وایي چې کا د عربستان موافقت نو عربانو موږ سره سازباز نه کوو. بشپړ خبرونه. ایران له اوکراین سره د ډرون د خرڅولو د ایډیا د جاج لپاره چمتواله اعلان کړ. د ایرنا له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د خبرې په کولو سره چې تهران لا کیف سره د ډرون د خرڅولو د ایډیا د جاج لپاره چمتو دی، ویل چې ایران لا اوکراین سره په جنگ کې روسیې ته د کارول لپاره هیڅ وسله او ډرون الوتکه نه دی ورکړي او نه به ورکړي. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤول بورل سره په تماس کې ویل شول چې ایران چمتو دی د اوکراین په جنگ کې د ایران جوړو ډرون الوتکو د استفادې د ادعا په اړه د ایران او اوکراین د پوځي کار پیژاندو ټیم د دغې مسئله جاج واخلي. خاغلی امیر عبداللهیان د خبرې په کولو سره چې ایران لا روسیې سره د دفاعي حوزې په شمول ډول ډول ملګرتیاوې لري زیاته کړه چې ایران په تیر وخت کې لا روسیې وسلې اخیستي او روسیې ته هم وسلې ورکړې دي، خو د یوکرین په جنگ کې دغه کار نه دی ترسره شوی. پاکستان د اسلامي ملګرتیا سازمان د رغنده رول لوبولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د اطلاع رسونې وزیر وایي چې د اسلامي ملګرتیا سازمان باید په درستان نړۍ کې د مسلمانانو له اساسي حقوقو په ملاتړ کې فعال رول ولوبوي. میرمن مریم اورنګزیب وویل چې د وخت رسیدلی چې د اسلامي ملګرتیا سازمان غړي هیوادونه له اسلام ویرونو سره د مبارزې لپاره خپلې هلې ځلې پراخې او زیاتې کړي. هغه زیاته کړه اسلام د ویرونې کرکجنه ښکارنده او په جنوبی آسیا کې د مسلمانانو پر ضد د کرکې له امله جنایتونه هم غراز د اندېښنې وړ دي او نوموړی سازمان باید د مسلمانانو له اساسي حقوقو په ملاتړ کې خپل اقتصادي او سیاسي وزن واچوي. د طالبانو مشر له چارواکو سره په کتنه کې د خلکو له زورولو په ډډې ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر د دفاع وزارت له چارواکو سره په کتنه کې له ظالمانه کړنو او د خلکو له زورولو د ډډې غوښتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د یوې بیانیې په خپرولو سره د دفاع وزارت له چارواکو سره د اسلامي امارت د مشر د لیدنې خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې ملا هیبت الله اخندزاده پوځي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې له ظالمانه چلند او د خلکو له زورولو دی ډډه وکړي. په بیانیه کې چې د طالبانو د بیان د لوی خبره شوې دراغلي چې اسلامي امارت مشر سپارښتنه کړې ده چې له بندیانو سره د شریع احکام مطابق چلند وکړي او له بې ځایه شکنجو څخه ډډه وکړي او هیڅ څوک دې په ناحقه توقیف نه کړي او یوازې عمل وکړي. ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې د کشف او څارنوالۍ په بهیر کې احتیاط وکړي چې په یو بېګناه کس ونیول شي. نیول شوی کس په ټاکلي وخت محکمې ته وړاندې کړي او د نورو تحقیقاتو لپاره د مودې غځولو ته اړتیا لري له محکمې یا مشرتابه څخه بیا اجازه واخلي. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د طالبانو مشر په بېلابېلو غونډو فرمانونو کې د حکومت په قمندانانو امنیتي ځواکونو او ملکی چارواکو غږ کړی چې له خلکو سره چلند وکړي. خو داسې پیښې هم شوي چې د ملا هیبت الله اخندزاده په حکمونو عمل کوي، په ځانګړې توګه چارواکو او محلي قمندانانو لخوا نه دي پلی شوي. په لغمان ولایت کې 1.5 کیلومتر فاري سړکونو بیا رغونې چارې پیل شوی دی. زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې د افغانستان د لغمان د والی د ویندوی له دفتر رسنې ته پاستل شوي بیانیا کې راغلي چې د لغمان ولایت د النګار ولسوالۍ اړوند سیمو کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د فرعي سړکونو بیا رغونې چارې پیل شي. ازانو نور تفصیل زمونږ د خبریال آصف شنواری په دغه رالیږلي راپورټ کې.
لغمان ولایت کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د فرعي سړکونو د بیا رغونې چارې پیل شوې. ځایي چارواکي وایي د دې سړکونو په بیا رغونې سره به سلګونو کورنیو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې شي. د لغمان د والي د ویندوی له دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند سیمو کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د فرعي سړکونو د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خبر پاڼې پر وینا لغمان والی قاری زین العابدین عابد د دې پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د مرسته کوونکو ادارې نه د مننې په څرګندولو سره په پروژه کې لګومرل شویو کاریګرو وغوښتل چې خپلې چارې په سمه توګه ترسره کړي. د لغمان د والی د ویندو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي محمد ظاهر زرکمر له خوري ویل شوی چې دا سرکونه د الینګار ولسوالۍ په درې بیلابیلو سیمو کې دي چې 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري او ټولیز لګښت یې 940 میلیون افغانۍ کېږي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان له لوري ورکول کېږي. خبر پاڼې دغه راز د مولوي زرکمر له خولې لیکلي چې په دې پروژه کې چې چارې به یې په راتلونکو 9 میاشتو کې بشپړې شي 520 تنو ځایي اوسېدونکو ته د کار کولو زمینه برابره شوې چې هر تن ته د میاشتې له 3000 تر 9000 افغانۍ ورکول کېږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس دغه راز ویلي چې د دې سرکونو په جوړېدو سره به سلګونو کورنیو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې شي. د سیمې خلکو د دې پروژو پر پلي کولو سره له دې امله خوښي ښودلې چې له یوې خوا خلکو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې او له بلې خوا ورته په تلو راتلو کې اسانتیاوې برابرېږي او د نورو دا ډول پروژو چې خلکو ته کار پیدا کوي د پلي کولو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان د ختیځو ولایتونو په ګڼو سیمو کې د خوړو په بدل کې د کار کولو ګڼې پروژې پیل کړې چې ځینې لا اوس هم روانې دي او زرګونو خلکو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. نتنیاهو وایي چې که د عربستان موافقت نه نو عربانو موږ سره سازباز نه کوه. دا سیونس ټشیم پخوانی لومړي وزیر نتنیاهو اعتراف وکړ له تلابیب سره د ځینو عربي هیوادونو د اړیکو عادي کول د عربستان په موافقت او شنې اشارې سره ترسره شوی دي. ایرنالا راپورت سره سم نتنیاهو په لړ سره کتونو کې ویل شي هغه لومړنی چیز چې باید اعتراف وکړم دا دی چې عربستان لا وړاندې د ورو ورو عادي کولو بهیر پیل کړی دی. د زیات کړه په هیڅ وجه د عربستان لا رضایت پرته له عربانو سره د ابراهیم موافقه ممکنه نه وه. په دې اساس ریاض د عادي کولو په لور حرکت کوي او زه فکر کوم چې په دغه لارو پر مخ لاړ شي. په کابل او ولایتونو کې د تیلو بیا کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت سلاکار او ویاند عبدالسلام اخونزاده وایي چې په کابل کې د تیلو د بیو د راټیټولو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه تیل او ګاز وارد شوي. همداراز د ټولو ولایتونو څخه بیا تیل وارد شوي چې لرګي زیاتي او د ډبرو سکارو زیرمې کابل او ولایتونو ته چې ورته اړتیا لری داخلي ترڅو داغه بیا راټیټه شیا او خاریان گرم او سولیز جمع ولرلشي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سلاکار او ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا له افغان خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې صنعت او سوداګرۍ بیا د سونګو او خوراکي توکو د بیو د لوړیدو د مخنیوي لپاره پلانونه لري. اخونزاده زیاته کړه چې د نفتي توکو د بیو د راټیټولو په موخه له بیلابیلو هیوادونو سره د نفتي توکو ډیزل او مایا ګاز او د واردولو تړونونه شوي چې له مخې به په راتلونکي ژمي کې د نفتي توکو د بیو د لوړیدو مخه ونیول شي. او بل خبر دا چې هندوستان په تخنیکی برخه کې له افغانستان بانک سره مرسته کوي. د افغانستان بانک چارواکو له دغه بانک سره د هندوستان د فنی مرستو خبره کړی ده. د یاد شوی بانک په یوه اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه د افغانستان بانک لپاره د طالبانو سرپرست عبدالقاهر حاجی ادریس په افغانستان کې د هندوستان د تخنیکی ماموریت له رئیس بھارت کمار سره لیده کاته کړی دي. سرچینه زیاتی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د هیواد د اقتصادي وضعیت همغږي او د بانکي چارو په اړه د متقابلو ملګرتیاو په اړه بحث او د نظر تبادله کړې ده. افغانستان بانک د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د قانونو په چوکاټ کې بیا خو او غوره بانکي اړیکو ته ژمن دي او غواړي چې په دې توګه په بانکي سیکټر کې په ملي او نړیواله کچه اسانتیاوې رامنځته شي. همداراز د افغانستان بانک د ریاست دفتر عمومي امر صادق الله خالد په دې کتنه کې د بانکي سیکټر په برخه کې دواړه هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او په دوام ټینګار کړی. ویلي چې په تخنیکی برخه کې ګډه ملګرتیا د بانکي سیکټر په وده او پراختیا کې د پام وړ مرسته کولی شي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د ماکرون غوښتنه د اروپا د ناهیلي نخه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د فرانسې ولسمشر ماکرون په ایټالیا کې په وینا کې وویل چې سولې ته د رسیدا فرصت موجود دی او د هغه وخت به راورسي. په عین حال کې هغه ټینګار کړی چې له روسیې سره به د سولې شرایطو او وخت ټاکل د اوکراین پر غاړه وي. ماکرون پاغو کسانو نیوکه وکړه چې له روسیې سره د سولې مذاکرات د یوکراین د خلکو له مبارزې سره خیانت بللی دی. ماکرون وویل چې په یوکراین کې جنگ دوام نشي موندلی. دغه جنگ په اروپا کې زموږ ژوند بدلوي او د لوګړې او بېوزلۍ سبب بشي. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شایګو د اتبار په ورځ د امریکا، فرانسې او برتانیا له دفاع وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړي او ویلي چې د یوکرین جنگ د نه کنټرولېدونکي شخړې په لور روان دی. د یوکرین د جنگ ختمولو لپاره د فرانسې د ولسمشر وختنه په اروپا کې د ورستیو بدلونونو په سیوره کې د شنې د شننې ورده. اروپایان د جنگ په پیل کې د امریکا ادعاګانو ته پام سره په دغه ګمان و چې د روسیې پر ضد د پراخو بایکاټونو په مالولو د امریکا د مرستو په څنګ کې د یوکراین لپاره د عظیمو تسلیحاتي مرستو په ورلیږلو او ډول ډول استخباراتي او لوجستیکي خدماتو په وړلو سره هم داسې بیا ډول ډول استخباراتي او لوجستیکي خدماتو وړاندې کولو د یوکراین پوز د حملې او د روسیې له حملې سره د مقابلې توان لري او په نیابتي جنگ کې به روسیې ته ماته ورکړي. خو د یوکراین د جنگ د اتو میاشتو په تیریدو سره نه یوازې روسیې د یوکراین څلور صوبې له خپلې خاورې سره یوزې کړي، بلکې په کریماپول د یوکراین د ورانکاري حملې په دلیل د دغه هیواد په مختلفو سیمو په غچ اخیستونکو حملو کې اوس د برېښنا د بټیو په شمول د هغه په بېخبنیو حملې کړي او ډېرې زیاتې سیمې د برېښنا د نه درلودلو له کړکې سره مخامخ کړي او اوس دغه ورانونکي جنگ د لمن د پرختیا لپاره لړلی د بل هر وخت زیات شوې ده. د اروپا الوړوتبه چارواکي بیا همدارز له دې مخکې په اوسني جنگ کې د یوکرین د بریټو په نسبت بدبینه شوي او نور په مخکېني انداز کې له کیف څخه د ملاتړ دوام ته څه خاص ګروهنه نه لري. همداراز د ځنو اروپایي هیوادونو تسلیتي زیرمې چې د روسیې له وسلو سره د مقابل لپاره یې اوکراین ته وسلې ورلیږلې په ختمي دود یا ممکنه ده کلونه وخت واخلي چې د هغه کمښت جبران شي. همداراز حتی ممکنه ده هغه له ځانه په دفاع کې له ستونزو سره مخامخ کړي. جالب ټکی دا چې په امریکا کې یعنی په هغه هیواد کې چې په کلکه د اوکراین د جنگ د دوام غوښتونکي دي، کیف ته د واشنگټن د مرستو د دوام په هکله د نګروهنې خبرې اوریدل کېږي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه وره.
د تاریخ پاڼه
ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومني عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 25 نیټې سره سمون خوري. یو سل اتنوی کال مخکې د 1203 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په دریمه نیټه د ایران د فتح علی شاه زوی او ولیعهد عباس میرزا مړ شو. هغه د قاجار یو شاهزاده او د آذربایجان والی و چې د 1218 هجری لمریز کال د امول ولسوالۍ د لاریجان سیمې په شاوخوا کې زیږېدلی و. هغه د قاجار یو خورا ښکلی او خوشنام شهزاده دی چې په هغو پیښو کې چې په ایران د هغه د پلار د 10 کلنۍ بچایې په 10 کلونو کې وشوې مهم او د لومړۍ درجې رول درلودلی. د هغه په اقداماتو کې اروپا ته د محصلینو لیږل، په پوځ کې اصلاحات، د ایران د لیدو لپاره اروپایانو ته بلنه او همداراز له روسانو سره په جنگ کې د ایران د پوز قومندانی شامل و. عباس میرزا د خپل ژوند په وروستیو کې په عبادت او دعاګانو لګیا شو او په ورځ کې 2 ځله د امام رضا علیه السلام حرم ته به پلی تلو او بالاخره په 46 کلنۍ کې وفات شو او د هغه د مرګ په وخت د هغه وصیت په اساس د امام رضا علیه السلام د حرم په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل یو څلویښت کاله وړاندې د اتلس سوه یو اتیایم میلادي کال د اکتوبر په پنځه ویشتمه نیټه د اسپانیا یو نقاش پابلو پیکاسو وزیږید. پیکاسو د کوبیزم سټایل بنسټګر دی. داسې سټایل یا سبک چې د فرانسې په نقاشانو کې ډیر په چټکتیا سره دود شو. هغه ډیر تابلوګانې وپنځولې او تل یې هڅه کوله چې د کوبیزم سټایل پراخ کړي. د اپنین پیغلې نومې تابلو د کوبیزم د سبک پیلامه ده او په دې سټایل د پیکاسو خورا ستر اثر کوئرنیکا دی. پیکاسو په دغه تابلو کې داسې وحشت چې د اسپانیا په داخلي جنګونو کې د کوئرنیکا ښار د بمباریدا له امله هغه لیدلی انځور کړی دی. پیکاسو د 1903 میلادي کال په اپریل کې مړ شو. نهنوي کاله پخوا د 1302 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په درېیمه نیټه د احمدشاه قاجار لخوا رضا خان میرپنج د ایران صدر اعظم وټاکل شو. کله چې مشیر دوله د احمدشاه قاجار لخوا صدر اعظم منصوب شو، نو رضا خان د حکومت په کابینې کې د جنگ د وزیر په حیث شتون درلود. له څه موده وروسته رضا خان چې د لا زیات قدرت لپاره په فرصت پسې و، لومړی وزیر یې وګواښه او د هغه د ویرېدا او ورپسې د استعفا کولو لاملونه لا ولاړ کړل. مشیر الدوله هم پوهېده چې د لشکر له قمندان او د هغه له پلویانو سره به په یو جنګ کې د پاتې کېدو وړتیا ونه لري، نو ځکه د تلې د میاشتې په وروستیو کې احمد شاه ته ورغی او په هر ترتیب سره چې و هغه یې راضي کړ څو د هغه استعفا ومني. باچا د هغه استعفا منلو ته مجبور شو او د آیت الله سید حسن مدرس او د هغه د ملګرو له مخالفت سره سره یې د 1302 هجري لمریز کال د لړم په درېیمه نیټه د لښکر قمندان د رئیس الوزرا په توګه معرفي او منصوب کړ او له یوې اونۍ وروسته په خپله اروپا ته روان شو. له ایرانه د احمد شاه قاجار په وتلو سره رضا خان هر کاره شو او له دې وروسته یې په دماغو کې د حکومتي نظام د بدلولو مقدمات برابر کړل. احمد شاه په داسې حال کې چې هیواده تلو ویلی وه چې نه پوهېده د هغه بیرته ستنېدا خیال یې نه کېږي او په دغه سفر کې به د تاج او تخت له لاسه ورکړي او رضا میرپنج به د یو بل حکومت بنسټګر شي. او لننه دو ویشت کاله وړاندې د 1909 هجري لمریز کال د رم د میاشتې په درېیمه نیټه د ایران یو شاعر او ترانه غږوونکی فریدون مشیری وفات شو. هغه د 1915 لمریز کال د وږې د میاشتې په دیرشمه نیټه په تهران کې زیږیدلی و. مشیری د شعر ویل هم هغه ځوانۍ یعنی په کابو 15 کلنۍ کې پیل کړل. د ایران ورستۍ بلواوې د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په ایران کې د ورستیو پیښو او بلواو د رامنځته کولو لپاره د لویدیځ هیوادونو د پلانونې په اړه در سره وژغیږو او په دې اړه دریم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو په ایران کې ورسته پیښې د ناکراری او د زیاتولو او د ایران په چارو کې د لویدیزو هیوادونو د لاسوهنې لپاره په یوې پلمې بدلې شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د اسلامي جمهوري نظام د نسکورولو لپاره له درستو اوزارونو او فرصتونو استفاده کړې او بیا یې هم کوي. دوی په سیمه او نړۍ کې له ایرانه د ویرونې، د اسلامي ایران د څیرې او حیثیت د خرابونکي سیاست ترڅنګ په داخل کې د ناکراریو او بلواو د رامنځته کولو لپاره هم هڅه کوي. په ایران کې د بحران د رامنځته کولو لپاره له هر موضوع او ټکي استفاده کوي. د میرمنو له حقوقو دفاع، بشري حقوق، د انتخاباتو د ترسره کېدا څرنګوالی، د انتخاباتو په نتایجو کې د شبهاتو رامنځته کول او هر هغه موضوع چې د ایران په ټولنه کې درز رامنځته کولای شي او یا له اختلافاتو څخه د خلکو ترمنځ د لا زیات درز لپاره ورڅخه استفاده کېدلی شي، په وروستیو څو لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد دښمنانو ورڅخه ګټه پورته کړې ده. د اسلامي جمهوري نظام دښمنان په دوامدار ډول د بحران د رامنځته کولو لپاره په ایران کې د فرصتونو او پیښو د پلانولو په حال کې دي. د نړۍ ټول هیوادونه د خپلو حکومتونو له کړچاره په خفګان او د مشکلاتو له راپورته کېدو سره مخامخ دي. د نړۍ درست ډیموکراټیک هیوادونه هم د خلکو د غوښتنو او خفګانونو ته د ځواب او د مشکلاتو د مدیریت لپاره یو لړ لارې چارې لري. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې یو ډیر ډیموکراټیک هیواد دی. د نړۍ په هیڅ یو ځای کې په هیڅ یو انقلاب کې له انقلابه 50 ورځې وروسته د حکومت د ډول لپاره ټول پوښتنه نه ده ترسره شوې. د ایران ولس د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په ړومبي کال 15 ځلې د رایو صندوقونو ته لاړل. لومړني انتخابات د حکومت د ډول په باب وو. دویم انتخابات د اساسي قانون د خبرګانو د شورا انتخابات وو. دریم انتخابات د اساسي قانون د مسوده په اړه ټول پوښتنه وه. څلورم انتخابات د ولسمشره او پنځم انتخابات هم د اسلامي شورا یعنی پارلمان انتخابات وو. د اسلامي جمهوري نظام د ژوند په درې څلوېښتو کالو کې څه د پاسه څلوېښت ځلې انتخابات ترسره شوي دي. په نړۍ کې شاید په ډیرو کمو ډیموکراټیکو هیوادونو کې خلک د خپل هیواد په برخلیک کې په دې اندازه ګډون کوي. خو په مقابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت په گاوند کې او په منځنی ختیځ سیمه کې له بادشاهي او قبیلهي نظامونو سره د نړۍ تر ټولو مستبد او ډیکټاټور هیوادونه دي او د همدغو رژیمونو په وسیله په هغو جنگي الوتکو او بمونو سره چې امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو دوی ته ډالې کړي دي په لکونو ښځې او ماشومان قتل عام کیږي. کره کتونکي او نیوکه کوونکي خبریال په آرې سره ټوټې ټوټې کیږي او په تیزابو کې اچول کیږي او د هغه د مړي هیڅ اثر او نخه پته نه پاتې کیږي. د دغو ټولو ښکاره جنایتونو په وړاندې د بشري حقوقو مدافع نړیوال ارګانونه او لویدیځ حکومتونو غبرګون چوپتیا او چپه خوله پاتې کیدل دي او بالاخره د خپل انسان دوستانه څیرې د ساتلو لپاره یوه نیوکه کوونکې اعلامیه خپروي.
لویدیز هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې یعنی د سیمې تر ټولو ولسپاکه هیواد په وړاندې د ایران له پیښو سره په بشپړ ډول د خپلې خوښې او دوه ګونز چلند کوي. دوی د سیمې له فاسقو او استبدادي رژیمونو سره په تعامل کې د سلګونو راډیویي او ټلویزیوني چینلونو او خبري سایټونو او د دوی ټولو په سر کې د بی بی سی، مونوتو او د ایران انټرنیشنل په څیر د چینلونو په تأسیس او پرانستلو سره د ایران د ولس په ضد د نورو غلیمانه اقداماتو ترڅنګ نفسیاتي جنگ هدایتوي. له دغه جنگ هدف هم د ایران د ملت ترمنځ د درز او نفاق او د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او واکوالانو باندې د ملت د بې باورۍ رامنځته کول دي. په همدې لړ کې د ناکراریو او بلواو د رامنځته کولو لپاره له هرې یوې موضوع او سوژې استفاده کوي. په ایران کې په وروستۍ پیښه کې د مهسا امینی په نامې سره د یوې پیغلې ناڅاپې مړینې د همدغو رسندویو په وسیله په ایران کې د ښځې د حقوقو د دفاع په پوښښ سره د ناکراریو د رامنځته کولو لپاره یوه موضوع شوه. دا په داسې حال کې دی چې په څو راپورونو کې په تېره بیا د میډیکل رپورټ پر اساس چې د مهسا امینی د ناڅاپې مرګ په اړه خپور شوی، له هغې سره د تاوتریخجن چلند هیڅ نښه نښانه نه ده راپور شوي. مهسا امینی د ناروغۍ یوه زمینه هم درلوده چې له امله یې په کوما کې تللې او له بده مرغه همدغه موضوع د هغې د مړینې سبب شو. په همدې وخت کې چې مهسا امینی ناڅاپي مرګ له ایران سره د لویدیځ حکومتونو او رسندویو د نفسیاتي جنگ او ناکراریو او بلواو د رامنځته کولو لپاره یوه ټاکنه او موضوع باندې بدله شو، په کابل کې یوه بوژنور کې چاودنه وشوه او په لسګونو ماشومان او نجونې پکې ووژل شوې. خو د لویدیځ حکومتونو او د بشري حقوقو تش په نامه دفاع کوونکو نړیوالو ارګانونو لخوا د دغه ترهګر اقدام د قربانیانو له خپلوانو سره هیڅ ډول خواخوږي او یا یوه نیوکه هم ونه شوه او هیڅ خبرګونه ونه خوده. هغه څه چې په خبري رسندویو او چینلونو کې ډیر زیات رابرسیره پرېښول کیږي، په ایران کې د وروستیو اونیو له پیښو څخه د خلکو د ځایونو او د شهري تاسیساتو له ورانوونکو سره د پولیسو چلند دی. په هر حال د نړۍ په هر ځای کې له هغو کسانو سره چې په هر دلیل په غیر قانوني بڼه واټونو ته راوځي او تاوتریخجن حرکتونه او د خلکو مالونه او حکومتي ځایونه او تاسیساتو ته تاوانونه ورسوي، پولیس د ناکراریو د کنټرولولو او د نظم د رامنځته کولو لپاره صحنې ته واردیږي. څه شک نشته چې د لویدیځ هیوادونو په واټونو کې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د مقابلې هیڅ راپور نه خپریږي، خو که د ایران پولیس د نظم د رامنځته کولو لپاره په واټونو کې ځای پر ځای شي نو ګواکې یو نادود اقدام کړی. په ایران کې په همدغو وروستیو پیښو کې څو پولیسي ماموران د دندو د ترسره کولو په وخت شهیدان شوي، خو لویدیځ رسندوی ورته هیڅ اشاره نکوي.
رنوریدونکو د ایران لپیخو سره د لویدیزو حکومتونو او د هغو په سر کې د امریکې، انګلستان او کاناډا د حکومتونو د خپل خوخی او پرئیز چلند د ایران د اسلامی جمهوری نظام پر ضد د لویدیزو حکومتونو د پلانونه نخه ده. هغه شعارونه چې د ایران په ځینو واټونو کې د لویدیزو رسنیو په لارښوونې سره ورکول کیږي د ایران د ولس ترمنځ د درز د رامنځته کولو او د حکومت او ملت ترمنځ د بې اعتمادۍ لپاره د دوی د هدف یوه روښانه او بشپړه نښه ده. د ایران په داخل او خواوشه هیوادونو په تیره بیا د عراق په کردستان او پاکستان کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو فعالېدل ښیي چې لویدیځ هیوادونه تر دې دمه هیله مند دي چې په دغه ډول نفسیاتي اقداماتو او له ترهګرو ډلو په ملاتړ سره د ایران د اسلامي جمهوري نظام د سترې سټې لرونکې ونه نابودولی شي. په زاهدان کې یوه ترهګر ډله د پولیسو په یوې پوسټې په وسلوالې حملې سره د څو پولیسو د شهادت په شمول د لسګونو کسانو د وژلې سبب شوې ده. لویدیزو رسنیو په داسې حال کې دغه پیښه د میرمنو د حقوقو د دفاع لپاره د اعتراضونو یو داسې انعکاس بللې چې د ترهګرو ډلو لاس په هغو وسلو سره چې له دوی ترلاسه شوي دي د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې په خوناړیو پیښو کې په بشپړ ډول ښکاره دی. په کردستان ولایت کې هم ترهګرو ډلو چې په تیرو څلورو لسیزو کې یې لاسونه د زرګونو ماشومانو ښځو او بوډاګانو په وینو ککړ دي هڅه کړې ده چې له رامنځته شوي فرصته په ایران کې د لا زیاتو بلواو او ناکراریو د رامنځته کولو لپاره زیاتره استفاده وکړي. په دغو ترهګرو ډلو کې ډېرې اصلي جنایتکارې ډلې پیژاک او کوملا ډلې دي. دغو ډلګیو په تیرو څه د پاسه څلورو لسیزو کې د خپلو کوردو وطنوالو او د امنیت دفاع کوونکو پولیسو پر ضد له هیڅ جنایته ډډه نه ده کړې. له دغو درستو ترهګرو ډلو څخه د لویدیځو حکومتونو لخوا بشپړ ملاتړ کیږي او په دغو هیوادونو کې هغوی دفترونه لري او په رسمي توګه فعالیتونه کوي. خو لکه څنګه چې دغه جنایتکارې ترهګرې ډلې د ایران په وړاندې ودرېدلې دي نو لویدیځ حکومتونه ورڅخه په ایران کې د بحران د رامنځته کونې لپاره هر ډول ملاتړونه کوي. د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو د عراق په کردستان سیمه کې د ترهګرو ډلو د مرکزونو په ویشتلو سره ټولې دنیا ته وښودله چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد به له هر ډول ترهګر او ترنګلي اقدام سره په چلند کې هیڅکله هم چپه خوله پاتې نشي.
د ایران اسلامي انقلاب د دوه قطبي نظام په شرایطو کې کامیاب شو او د لویدیځ او ختیځ په دوو بلاکونو کې د خپلو دښمنانو د هر اړخیزو یرغلونو په وړاندې ودرېد او مقاومت یې وکړ. اوس هم په الهي لا یزال ځواک او د ملت په پشتیبانۍ باندې په تکیه سره د ایران د ملت پر ضد درستی د سیسې شنډې وي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په دې باب د تلی د میاشتې په 28مه نیټه د نړۍ له ګوټ ګوټه د اسلامي وحدت په 16 نړیوال کانفرانس کې د ګډون کوونکو په ټول کې وفرمایل، موږ د سترو قدرتونو په وړاندې درېدلې یو. یوه ورځ دغه دنیا د دوو سترو قدرتونو په لاس کې وه، د امریکا قدرت او د پخواني شوروي قدرت. هر دواړه قدرتونه چې په خپلو کې په لسکونو اختلافي موضوعګانې درلودلې په یوې موضوع کې سره متفق وو، او هغه د اسلامي جمهوري نظام سره په ضدیت کې وه. خیال یې کاوه د غنیالګۍ له ریښو وستلی شي، خو هیڅ یې ونه کړل. اوس د غنیالګۍ په یوې سترې سټې په سترې ونې بدل شوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د دې وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسید. نو موږ هم په همدې ځای له تاسو نه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین منګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د لویدیځ آسیا د بدلونونو د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د دغه پروګرام خلاصه او بیا به په ځینو موضوعګانو رڼا اچوو. نو هیله ده چې زموږ سره مل اوسئ.
ایزانو د لویدیز آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو یوه خلاصه در وړاندې کوو. فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه، د نوی ولسمشر په ټاکلو کې د لبنان د پارلمان ناکامي، او سوریه ته د حماس د پلاوی سفر د تیرې اونۍ مهم بدلون.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، صهیونیست رژیم تیره اونۍ د نابلس محاصرې ته دوام ورکړ. د فلسطیني ځوان اودی التمیمی دوی اونۍ وړاندې مقاومتي عملیات چې د یو صهیونیست د هلاک کېدا او یو بل د ژوبلې دا سبب شوی و، د نابلس د کلابندۍ لپاره د طلبي پلمه ده. دغه رژیم د نابلس له عملیاتو سره په یو وخت دغه خار له فلسطینیانو سره ښکېل شو چې په دغو نښتو کې په لسګونو کسان ژوبل شول. همداراز دغه رژیم تېره اونۍ اودی التمیمی په داسې حال کې چې نیت یې درلوده نور مقاومتي عملیات ترسره کړي شهید کړ. په التمیمی سربیره دو نورو فلسطینیانو فادی نوری او صلاح بریکی دی چې تیر زیارت او جمعې په ورځ اسرائیلي عسکرو په وسیله شهیدان شول. د التمیمی شهادت د فلسطینیانو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د غبرګونونو اصلي چورلیز دا و چې فلسطینیان نه یوازې د صهیونیست رژیم له زیاتېدونکو جنایتونو ویر نه لري، بلکې د مقابلې لپاره د هغو اراده زیاته شوې ده. د جهاد اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړی یوسف حسینه د التمیمی له اتلوالو عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې شهید التمیمی د شرارت، قتل، ترهګرۍ، کرکې او دسیسو د ټولو او زارونو په وړاندې مقاومت او لزانه یې کمزوري ونه خودله. هغه په دوام کې زیاته کړه، زموږ ملت له هغو ټولو ظلمونو او بې عدالتیو سره سره چې زموږ ټاټوبې احاطه کړي هم هغه راز مبارزه کوي او له دښمن نه نه ویریږي او شاتک نه کوي. د جهاد اسلامي غورځنګ یوه بل مشر خزر عدنان هم وویل د دغه شهادت غواړي اتل د شهادت روده د فلسطین د خلکو، اسلامي امت او د نړۍ د ټولو پټیالیو د سرلوړۍ سبب دی، او د هغه وینه به د ټولو انقلابیانو او مجاهدانو د لارې څراغ شي. د فلسطین د مقاومت ډلو د ګډو عملیاتو کوټې هم د یوې بیانیې په خپرولو سره وویل په قدس او نیواکیل ویدیزه غاړه کې زموږ د مبارزانو او مجاهدانو پر لپسې اتلوالي د هغو کسانو د لارې څراغ دی چې د هغو تر شا به حرکت وکړي او تر هغه وخته چې صهیونیستي نیواکګر زموږ په ټاټوبې کې پاتې شي او زموږ د مقدساتو سپکاوی کوي یو دایمي ویره به تجربه کړي. د فتح غورځنګ هم د یوې بلنې په صادرولو سره د شهیدانو د وینې په درناوي د تماس په ټولو برخو کې له نیواکګرانو سره د مبارزو د سختولو غوښتنه وکړه او د نیواکګر دښمن په وړاندې د ملي مبارزې په کړچار ټینګار وکړ. په عین حال کې د نابلس محاصره او د فلسطیني ځوانانو شهیدول د عربي پارلمان غبرګون هم په ځان پسې درلوده. عربي پارلمان د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل د صهیونیست رژیم په وسیله د نابلس ولایت ظالمانه محاصره د ټولو نړیوالو قوانینو او نړیوال عرف ښکاره خلاف ورزی ده. د عربي پارلمان په بیانیه کې راغلی دی چې نړیواله ټولنه په تیره بیا ملګري ملتونه باید خپل قانوني، سیاسي او اخلاقي مسؤلیت په غاړه واخلي او د نابلس ولایت د ظالمانه محاصرې د لغوه کولو لپاره اقدام وکړي، ځکه چې د دغه ولایت خلک په ډیرو بدو شرایطو کې راغلي دي.
ایزنو د لبنان پارلیمان تیر اونۍ د دریم ځل لپاره د ولسمشر د ټاکلو په خاطر غونډه جوړه کړه، خو هیڅ کس په دریو کې دوه برخې رائے ترلاسه نه کړی شوې. د لبنان د ولسمشر انتخاب چې باید دغه هیواد د عیسایانو له منځه وشي، د پارلیمان لا دریو برخو دوه برخې استازو ته اړتیا لري. د لبنان پارلیمان 128 غړي لري. دا پارلیمان لاغړیو ترلاسه شوی رایو جوته شو چې دولس مشر کاندیدانو اکثریتی رای ترلاسه نکړی شوی. په دغه رایو کې میشل معوز 240 رای ترلاسه کړی، 55 استازو سپینې رای صندوقونو ته واچولې. په 1100 رایو هم د لبنان الجدید ټکی لیکل شوی وو. یو استازی هم په رای خپل نوم میلاد بو محلب ولیکو او څلور رای هم باطل اعلان شوې. دا نوی ولسمشر په انتخاب کې د پارلیمان په بیا ماتې پسې نبی بری د اکتوبر 23 نیټه د ولسمشر د ټاکلو دریمې غونډې د ترسره کولو نیټه اعلان کړې ده. په لبنان کې د میشلون د ولسمشر پړاو د اکتوبر په 23 نیټه پای ته رسیږي. د نوی ولسمشر په ټاکلو کې د لبنان د پارلیمان ناکامي په داسې حال کې ده چې میشلون هم لا ډیر شو میاشتو ناکامي ورسته د 2018 کال په اکتوبر کې د نوی ولسمشر په توګه وټاکل شو. داسې ښکاري د لبنان د پارلیمان استازي د اکتوبر تر پای د نوی ولسمشر په ټاکلو کې بریالي نشي او دغه هیواد یو ځل بیا د ولسمشر په ټاکلو کې لا سیاسي بندون سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی لومړی وزیر میقاتی چې د تیرې مای میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي کابینې په جوړولو مامور شو، له 15 میاشتو وروسته تر اوسه نوي کابینه جوړه نه کړې شوه.
په لویدیز آسیا کې تیرونه یوه بله پیښه د مشق د حماس د پلاوي سفر او د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره کتنه وه. د حماس او جهاد اسلامي غورزنګونو په شمول د فلسطینی و ډلو پلاوي د شروع په ورځ له کلونو وروسته سوریه ته ولاړ او له بشار اسد سره یې کتنه وکړه. دا له 2012 کال راهیسې سوریه ته د حماس د پلاوي لومړنی سفر وو. حماس د سپتمبر په 15 نیټه په یو بیانیه کې ویلي وو چې د سوریه له دولت سره د خپلو اړیکو د عادي کولو او پراخولو نیت لري. دا کتنه د لبنان د حزب الله په منځګړیتوب د سوریه د مشرانو او حماس ترمنځ له ناڅرګندو مذاکراتو وروسته ترسره شوه. حماس په خپل بیانیه کې ویلي دا فیصله د امت او د هغو د عادلانه ایدالونو په خدمت کې ده چې په مرکز کې د فلسطین مسله په تیره بیا چټک سیمهیز او نړیوال بدلونونه دي. بشار اسد په دغه کتنه کې وویل هغه څه چې اوس په فلسطینی ټاټوبې کې ترسره کیږي ثابتوي چې راتلونکي نسلونه به همغه راز مقاومت ته پابند وي او مصلحت دا تقاضا کوي چې موږ د مقاومت په څنګ کې ووسو، ځکه چې مقاومت یوه ایډیا یا نظریه نه ده، بلکې د خپلو حقوقو د بیرته اخیستلو لپاره یو اساسي اصل دی. بشار اسد ټینګار وکړ سوریه چې ټولې له جنگ مخکې او جنگ وروسته پیژنې هیڅکله نه ده بدله شوې او د مقاومت ملاتړ به پاتې شي. هغه زیاته کړه د فلسطین د مسلې د تباه کولو لپاره په فلسطین او عربي سیمه کې ټولې هڅې بې نتیجې دي او همدا سی به بې نتیجې پاتې شي او د فلسطینی ملت وحدت د هغه د قدرت اساس او د خپلو حقوقو د بیرته اخیستلو او له نیواکګر رژیم سره د مقابلې لپاره طاقت دی. د حماس د سیاسي دفتر غړی او د دغه غورزنګ د پلاوی مشر ډاکټر الخلیل الحیه هم په دغه کتنې کې ټینګار وکړ نن یوه مهمه ورځ ده چې موږ په سوریه کې خپل فعالیت له سره پیلوو او له دغه هیواد سره د هغه د وحدت او ثبات د تحقق لپاره ملګرتیا کوو او موږ د دغه هیواد پر ضد د امریکا صهیونیست رژیم او یا بل هر لوري تیری غندو او له هغه سره مخالف یو. د حماس غورزنګ ویاندوی حازم قاسم هم ویل له بشار اسد سره په کتنه کې د تیرو اختلافاتو په څنګ تکولو او د فلسطین د مسلې او ملت د خدمت په خاطر له سوریه سره د حماس د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وشو. حازم قاسم جوته کړه په دغه کتنې کې د ملي پخلاینې د خبرو اترو نتیجې چې په تیرو ورځو کې د فلسطینی ډلو ترمنځ په الجزایر کې وشوې او همداراز د دغو خبرو اترو د پیاوړتیا لارې چارې وججول شوې.
ایزانو تاسو به ان شاء الله دا پروگرام خوښیوي او استفاده وړ مو ګرځیدلی وی parstoday.com/pe زمونږ د انټرنیټي سایت درکته چې تاسو په دا نړۍ او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصرې د تاسو د خوخي خپل پروگرام هر کله راشه هم دراز سیاسي کلتوري سپورتي هم دراز جالب مطالب لوستل شي هم دراز کول شي چې مختلف د علاقایي کوم بدلون دی په دې ارتباط هم زمونږ تبصرې هم دراز نور ډیر جالب مطالب ولولی همداراز تاسو کولی شئ د آرشیو برخې ته لاړ شئ او هلته د خپلې خوښې پروګرامونه ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ په همدې برخې کې زمونږ د هر کله راشه پروګرام تیرې برخې هم که غواړئ چې ډاونلوډ کړئ نو دا کار هم کولی شئ او له دې لارې موږ سره ارتباط هم ټینګولی شئ. parstoday.com/ps ډیرو محترمو اوریدونکو در سره هیر نکړي انشاءالله چې په دغه پاڼه باندې تاسو نور ډیر داسې جالب شیونه هم لوستل شي چې تاسو د دلچسپي وړوي او کولی شي مونږ ته خپل وړاندیزونه همداراز ډیر ارزښتمن نظرونه مو سره شریک کړي چې مونږ بیا کولی شو په دې پاڼه باندې تاسو ته په دې ارتباط نور ډیر جالب مطالب هم وړاندې کړو. پامدیزی لاتاسو عزیزانو اجازه غواړم.
خدای مو مل و ملګری شه.